دو بجې شوې. السلام علیکم. هیله ده چې د روژې مبارکه اتم ورځ به مو په خیر پیل کړی وي. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل یم. ستاسو په هم د ازادۍ راډیو د دې او ساته خپرونې اوریدو ته راګرځوم چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د فلوریدا ایالت په یو کلب کې د 500 کسانو د وژنې د پیښې پر وروستیو پر مختګونو با تاسو ته جزئیات وړاندې کړو، او په یو بل راپور کې به د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنینی فرمان د رد موضوع وڅېړو. نور راپورونه د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو په سر کې په موکړې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې چې څو شیبې وروسته وړاندې کیږي، و به وری چې اف بی آی وایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت په یو نایټ کلب کې 500 کسان په ډزو ووژل، له داعش ډلې سره د وفاداری اعلان کړی و، او د ایران انقلابي ګارد نن وویل لږ تر لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه وړاندې کوي.
په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له امله 21 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسي جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شو. او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت هغه ادعا ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له امله 21 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې برید پاکستانی ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې، خو دغه سرچینه وایي چې افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسي جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شو. د ولسي جرګې غړي وویل چې دا فرمان جرګې ته له قانوني مودې څخه په ځنډ لیږل شوی او پکې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کوم میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. له دې وړاندې هم یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و، خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت هغه ادعا ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د دغه ماموریت د امریکا مرستیال او ویان جنرال چارلس کلیفلند نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کار یې پیل کړی.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی، خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي، خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای.
دا خبرې ورسره له هغه کېږي چې طالبانو د کندوز تخار په لوی لاره یو شمېر کسان برمته وژل، نو ادعا یې وکړه چې د بایومیټریک سیستم له لارې دغه کسان پیژندلی چې د امنیتي ارګانونو غړي دي. او په کندوز کې د شفق په نوم د دولتي ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان محمد اکرام سامی نن رسنیو ته وویل چې د دې عملیاتو هدف دا دی سو د کندوز ټولې لارې د وسلوالو طالبانو له حضور او ګواښونو پاک شي. د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د کندوز سیمیزو چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د کندوز سقوط له کبله اوس مهال وسلوال طالبان په درنو او سپکو وسلو سنبال دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي وايي افغان الاصل امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار په نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه ووژل، له اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای شوی و او د خپل وفاداری اعلان یې کړی. د اف بي اي په وینا عمر متین تر حمله مخکې د عاجلو حالاتو ځنګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت ډلې سره یې د خپل ملګرتیا پیغام ورکړی و. د امریکا پولیسو پرون وویل چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول ګڼي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسېدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی. د ایران انقلابی ګارد نن وویل لږ تر لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پول ته نږدې وژل شوي دي. د ایران انقلابی ګارد په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوي وسلوال د آزاد کردستان ګوند پیجاک غړي وو او یوه میاشت مخکې د ایران د بسیجي ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. د ګارد پر ویبپاڼه ویل شوي د پیجاک د تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولې ته نږدې د سردشت په سیمه کې وپېژندل شول او له منځه ولاړو. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. پجاک د ایراني کردانو هغه ډله ده چې په عراق کې فعالیت لري او د کردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره هم اړیکې لري. د دې ډلې وسلوال په مکرر ډول د ایران او عراق د پولو په امتداد د ایران له امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي. د اروپایي فوټبال د جام لپاره په روانو سیالیو کې بنن د چک جمهوریت او هسپانیا د سویډن او ایرلند او د ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. د مسابقې به ټولې د افغانستان په وخت مازیګر له 15 بجو وروسته کیږي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی. د اوکراین د ټیم یو پلوی اندری بونیاک وایي
Security, good to see it here, makes everyone feel a bit...
دا وایي زه خوشاله یم چې دلته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي ځکه خلکو ته تر یوه حده د آرامۍ او ډاډ احساس ورکوي. موږ نه غواړو چې د انګلیس او روسیې د لوبډلو ترمنځ د نښتې په څېر پېښه بیا تکرار شي. د اروپا د فوټبال لوبډل اتحادیه خبرداری ورکړی چې که د روسیې او انګلستان د فوټبال لوبډلې پلویان بیا تشدد ته مخه کړي دواړه هیوادونه به د اروپایي فوټبال د جام لپاره له سیالیو وایستل شي. د روسیې د فوټبال لوبډلې علاقمندانو د شنبې په ورځ د فرانسې د مارسی ښار په سټډیوم کې د انګلستان د ټیم پر پلویانو حمله وکړه. د روسیې او انګلستان د فوټبال ټیمونو یو ګول ووهل او مسابقه د دواړو ترمنځ مساوي پای ته ورسېده. او د جرمني صدر اعظم چې په درې ورځني سفر په چین کې ده هلته د خپلواک قضایي سیستم پر اهمیت ټینګار کړی دی. انګیلا مرکل چې پرون چین ته تللې په پیکینګ پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې د قانون د رښتینی حاکمیت پر اهمیت خبرې وکړې. مرکل وویل د قانون د رښتینی حاکمیت معنا دا ده چې قضایي قوه له سیاست لري د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر رڼا کې پریکړه وکړي او د قانون په وړاندې ټول خلک برابر موقف ولري. د جرمني ستر اعظم محصلانو ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د محاکمو طرز عملونه او کار او احکام باید شفافیت ولري څو په دې ډول پر دولتي ادارو او دولتي پریکړو د خلکو باور قوي شي. انګیلا مرکل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د چین حکومت د چین قضایي سیستم د حکومت تر څارنې لاندې د حقونو پر مدافع ډلو او فعالانو سخت فشارونه راوړي دي. په پام کې ده چې میرمن مرکل د دې سفر په لړ کې د چین د ولسمشر شی جیپینګ سره وګوري.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې د یو افغان اصل امریکایي لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه له غبرګونونو به خبر شي. همداراز وابهوري چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نویو نښتو وروسته افغان حکومت ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره د پاکستان پر ضد د اسنادو د ټولولو په حال کې دي. ناټو تاییدوي چې په کندوز کې د بایومیټریک د سیستمونو په ګډون د دوی یو شمېر تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلي خو وایي له دې وسایلو څخه هغو کار نشي اخیستلی. په نورو موضوعاتو کې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان نن د رایو په اکثریت رد کړ. پر انتخاباتو د څار د یوې ټولنې نظر مو په دې اړه پوښتلی.
نورې حقوقي لارې شته دی دوی کولی شي چې د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون د سار کمیسیون نه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر وغواړي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو را بولم چې د دې خبرونې لومړی موضوع اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو پر یو موزیک کلب تروریستي حمله د یو جنایت په توګه غندلې او ویلي دي دا عملیه یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم پر وړاندې برحقه مبارزه کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته د خبرو پر مهال وکړې. د حمله د عمر متین په نوم د یو امریکایي لخوا شوې چې په یوه افغان الاصله کورنۍ کې زیږېدلی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي د دې پیښې په یادونې سره افغانان په راتلونکي کې له ناسم چلند سره مخامخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
عبدالله عبدالله وایي افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پیښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ رادیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متین نومېده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرایه رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي افغان الاصله امریکایي عمر متین چې په یو نایټ کلب کې 50 کسان په ډزو وژل له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره خپل وفاداری اعلان کړی و، خو د هغه پلار له تروریزم سره د دې پیښې ارتباط ردوي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم نن پر دې پیښه عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی پوینا عمر متین تر دې حمله مخکې د امریکا په امریکا کې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د خپل ملګرتیا پیغام دوی ته ورکړی و. د امریکا پولیسو پرون وویل چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول ګڼي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی.
This was an act of terror and an act of
They were ida da turur aw kraki amal da ida amerikayano pais mushtul pa digam ki shariki aw da khpul khalkot difa la par mutahid yu د چین صدر اعظم لی کیانګ او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په پیکینګ کې په دې اړه په ګډه خبري غونډه کې د پېښه وغندله. د چین صدر اعظم لی کیانګ وویل چین د تروریزم له هر عمل سره مخالفت لري. موږ د خلکو د وژل کېدو له امله د خپلې خوښنۍ مراتب ټول امریکا ته وړاندې کوو او د زخمیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم په دې اړه خوښنۍ څرګنده کړه او وی ویل چې دغه سي پیښې د ټولو ازادي نړۍ د خلکو زړونه ماتوي.
دا وایي نن زموږ زړونه له غمه ډک دي. زه دا خبر د ټولو هغو جرمنانو په استایستوب چې دلته راغلي کولای شم. دا یوه وګړي بدي او کرکې د 500 کسانو ژوند واخیست. موږ که څه هم داسې وحشتناکو پیښو ډېر خوابدي کړي یو، تعهد لرو چې په زغم او ازادۍ کې به ژوند ته ادامه ورکړو. عمر متین په خټه افغان او د امریکا په نیویارک ښار کې زیږیدلی او په فلوریدا کې د یوې امنیتي کمپنۍ سره د امنیتي ساتونکي په حیث کار کاوه. خو د متین پلار ویلي چې ده د ده زوی دا حمله د تروریزم سره د کوم ارتباط له مخې نه ده کړې او د قهر له مخې دا کار کړی. البته د انډیپنډنټ ورځپاڼې په وینا د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش نن په خپل راډیو البیان کې یو ار بی ادا کړي او ویلي دي چې متین په امریکا کې د دوی سړی و. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې په اورلاندو کې پر خلکو د وسله والې حملې چې 500 سره پکې ووژل شو ټول نړۍ ته ګواښ پېښ کړی دی او نړۍ ته پېش ګواښ یې څرګند کړی دی. د اسرائیل چاپ جروسلیم پوسټ ورځپاڼې په حواله نتنیاهو نن خپلې کابینې ته په وینا کې وویل چې د نړۍ روښانه ولسونه باید سره متحد شي او د دغسې تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې د افغان الاصله عمر متین لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه له عکس العملونو خبر شوی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر همدې موضوع نور موضوعات هم لرو. همداراز په یو بل راپور کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د وارسال مهمې سرمشریزې مخکې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د څرنګوالي په اړه پریکړه ونه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د عمر متین پلار چې د امریکا په اورلاندو ښار کې 500 کسان په یو نایټ کلب کې په ډزو ووژل، ویلي د زوی له دې اقدامه نو خبر او دا کار یې له دین سره هیڅ تړاو نه لري. د عمر متین میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له لاسه دای پریښی و او ویل کېږي چې یو زوی هم درلود. 29 کلن عمر متین په نامه د افغان الاصله امریکایي په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د یک شنبه د ورځې په سهار وختي 500 کسان په ډزو ووژل. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د هغه سړي پلار چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې 500 کسان په ډزو ووژل ډېر ځلي سیاسي بیانونه ورکړي او پر پاکستان او افغان ولسمشر اشرف غني یې انتقادونه کړي. عمر متین هغه افغان الاصل امریکایي و چې د یک شنبه په ورځ یې په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب په ډزو 500 کسان وژل. د عمر متین پلار صدیق متین نومیږي او په امریکا کې په یو افغان تلویزیونی چینل کې له 2 کلونو راهیسې یو پروګرام پر مخ وړه. صدیق متین په دوامداره توګه پر فیسبوک پاڼه د ویډیوګانو له لارې خپلې خبرې خپروي. په اورلاندو کې د پیام افغان په نوم افغان تلویزیونی چینل څښتن عمر خطاب په یو مرکه کې ویلي چې صدیق متین به د خپل پروګرام لپاره له دغه چینل وخت په پیسو اخیست. د دې پروګرام د ډیورنډ جرګه په نوم خپرې دی او پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اړه خبرې کېدی. د یک شنبه په ورځ له NBC نیوز سره د مرکه پر مهال صدیق متین چې د میر صدیق په نوم هم پیژندل کیږي ویلي چې د زوی د حمله او د دین یې هیڅ تړاو نسته. صدیق متین ویلي چې د دغه حمله لپاره بخښنه غواړي او زیاته کړي ده چې موږ د دې لدی اقدام هیڅ خبر نه وو، موږ په شوک کیو لکه ټول هیواد. همدارنګه نن پر فیسبوک پاڼه په یو خبره کړې ویډیو کې صدیق متین ویلي چې زوی یې عمر متین ډیر ښه هلک و، لوستی هلک و، یو زوی او میرمن یې درلودل، ډیر عزتمن و او دا په دې معنا چې د مور او پلار درناوی یې کاوه. د ویلي زوی یې په یو شرکت کې کار کاوه او توفنګچا یې ورته ورکړې وه.
د ده هم جنس بازانو په کلب کې 500 کسه په ډزو وژلي. زه ډیر خوابده یم او دا مې د امریکا خلکو ته هم اعلان وکړ چې نه یم خبر چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ولې داسې کار وکړ. هم جنس بازی چې څوک کوي خدای جزا ورکوي. دا د بندګانو موضوع نه ده. خدای دې ټولو توانانو ته توان ورکړي چې د اسلام د مقدس دین اصلي لاره خپله کړي.
اصلی دین مقدس اسلام د نظر بگیرن.
صدیق متین په همدی ویډیو کې ویلي چې نه دی خبر چې ولې دا کار وسوونه په هېدی چې د زوی په زړه کې عقده و. خو د مخکې له NBC نیوز سره د یک شنبه په ورځ د خبرو پر مهال ویلي و چې 29 کلن زوی په میامی کې د زوی او میرمنې له مخې دوه هم جنسان لیدلی و او دی ډیر زیات په غوسه سوی و. صدیق متین په امریکا کې ژوند کوي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دی څه وخت امریکا ته کډه سوی و. د عمر متین پخوانۍ میرمنې ستاره یوسفی د کولراډو ایالت په بولډر ښار کې خبریالانو ته وویل چې عمر متین یو خطرناک ډول ژور خفګان درلود او پخوا یې سټیروید هم کارول. دې ویلي چې دا څلور میاشتې له عمر متین سره اوسېدلې او د دغې مودې پر مهال یې دا اړه کړه چې له خپلې کورنۍ سره اړیکې قطع کړي او په دوامداره توګه به یې وهله. دا وایي کله چې کورنۍ ورته راغله د دې وضعیت ښه نه و او له دغه حالته یې دا وژغورله. میرمن یوسفی وایي دوی تر لاس نیولې له کوره وایسته. دا وایي چې خپل هر څه یې هلته پرېښودل او له عمر متین سره یې له اوو یا اتو کالو راهیسې هیڅ ډول رابطه نه ده سوې. دا وایي متین مذهبي و خو د سخت دریځۍ نښې یې نه دي پکښې لیدلي.
پر همدې موضوع مو د کابل په واټونو کې د خلکو نظریات هم پوښتلي دي. وایې اورئ.
چاسپار شاهد ما اکثر خلق دار وای چې ولا دا په افغانانو باندې په امریکا کې بد اغیزه وکړي، خو زه دا په کوم چې افغانان ټول په دې نظر باندې نه دي. یو نیمه کې پیدا کیږي دغه څه حادثه کوي، دغه څه کار کوي، په هغه باندې ټول د افغانستان نوم بدلېږي. خو زما په شخصي نظر باندې خارجان هم دا هغه نه کوي چې ولا دا افغاني دا کار کوي، راځه په دې مطلب مشکل ده، ولا دوی مطلب سختي ده، ولا کله
نیمه اسدالله دی د امریکا کې د افغانان نور افغانان باندې به خامخا دا یو تاثیر لري، ځکه چې د داسې یو عمل چې افغان کړی دی نو دا د نور افغانانو په روحیه باندې په نور افغانانو باندې به ډېر فشار کېدای شي دا راولي، ځکه چې خپله د امریکایان په دیو باندې په نور افغانانو دیو ټول افغانان یې په نور خلکو په مخ کې بېدباره کړل.
ما جاوید مهرابی د شهر سازۍ وزارت یو کارکوونکی یم. د امریکا کې د یو افغان لخوا د سل کښتو وژل او ټپان کېدل دا به د افغانانو په ژوند هلته ډېره بد اغیزه ولري، ځکه چې هغه محیط او په کم ژوند ساته کې چې دي د دې حادثې له امله کېدای شي ډېر تغیرات افغانانو په ژوند کې راولي.
د کابل ښار یو شمیر ښاریانو چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې په یو نایټ کلب کې د یو افغان الاصله امریکایي لخوا په خلکو د ډزو او د 500 کسانو د وژنې او 500 څه باندې 500 نورو د ټپي کولو په اړه خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا متحد ایالات وایي چې د ورسال سرمشریز مخکې با په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور پر څرنګوالي پریکړه ونه کړي. دا خبره یو شمیر امریکایي چارواکو د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته کړې چې ویل کېږي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو جګپړي قومندان په دې اړه چې څه شمیر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
دو یو امریکایي چارواکی او یو ډیپلومات رويټرز اژانس ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د ناتو له سرمشریز مخکې په هغو پلانونو کې د بدلون پریکړه ونه کړي چې له مخې د امریکایي ځواکونو نږدې نیمایي برخه په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه چې په افغانستان کې د اوسنیو 9800 امریکایي سرتیرو شمیر د اوباما د جمهوري ریاست دورې له پای ته رسېدو مخکې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي 15,500 ته راکم کړی شي، تمه کېده چې د وارسال سرمشریزې مخکې پریکړه وشي. ټاکل شوی چې دغه سرمشریزه د جولای په 8 او 9 جوړه شي. د راپور له مخې پخوانیو قوماندانانو او استازو خبرداری ورکړی چې که داسې پریکړه وشي دا به یوه تېروتنه وي. په داسې حال کې چې د وارسا د سرمشریز لپاره بشپړ تیاری روان دی، تر اوسه نه ده څرګنده چې اوباما به کله دغه پریکړه کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر دغه سرمشریز په اړه چې افغانستان به د اجنډا په سر کې وي له خپلو سیالانو د ناتو له دفاع وزیرانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. د رویټرز په وینا کله دغه سرمشریز مخکې په دې اړه پریکړه وشي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به ورو شي، دا به د ناتو متحدین هم دې ته وهڅوي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي، په هغه هیواد کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې پیاوړي شوي په جګړه بوخت دی. له راپور سره سم داسې ښکاري چې د ناتو متحدین نیت نه لري چې په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا مسله له اوباما سره مرسته کوي چې د خپلو پلانونو په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت ولري. یو ډیپلومات د خپل نوم نه خودلو په شرط رويټرز ته وویل دا چې نورو متحدینو لیوالتیا خودلې چې په افغانستان کې په اوسنۍ کچه خپل پوځي حضور ساتي او یو شمیر نور هم د خپل سرتیرو پر زیاتوالي غور کوي، د مسلې موږ خوشاله کړي وو. خو زیاتوي دا ضروری نه ده چې په مخ کې سرمشي زده او باید په دې اړه پریکړه وشي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دا حتمی نه ده چې په دې اړه د ورسا تر سرمشریزي پورې پریکړه وشي. دا واضح خبره ده چې دغه مسله به د سرمشریزي د اجنډا په سر کې وي. او
قدر منوریدونکو، به هم د ناتو د چارواکو د څرګندونو په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د قطع ملاتړ ماموریت هغه ادعاوې ردوي چې ګنې طالبانو د افغان ځواکونو بایومتریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی. د دې ماموریت د قومندانۍ د عامه اړیکو مرستیال او ویاند ازادۍ راډیو ته وویل طالبان غواړي په دې ډول ادعاو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې طالبانو د کندوز د سقوط پر مهال یو شمېر ټکنالوژیکي وسایل ترلاسه کړي، خو دا نه مني چې دغه وسایل د امنیتي ځواکونو د ځانګړتیاو د معلومولو وړتیا لري. د دغه ماموریت د اماریکو مرستیال او ویان جنرال چارلس کلیفند وایي طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کار یې پیل کړی دی. کلیفلند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په کندوز کې د مسافرو له برمتنیولو وروسته دوی هم هغه ادعا واورېده چې طالبان بایومتریک سیستم ته لاسرسی لري، خو وایي دغه ادعا حقیقت نه لري.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومتریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی، خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي، خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای. دا وسایل داسې حیثیت لري لکه یو څوک چې موبایل ولري خو بیټرۍ نه وي، انټرنیټ سره وصل نشي او زنګ هم ونشي وهلی.
طالبانو چې کله د روانې جوزا میاشتې په لسمه نیټه په کندوز کې یو شمېر کسان له موټرو ښکته، یو شمېر یې ووژل او ځینې یې له ځان سره بوتلل، نو ادعا یې وکړه چې د بایومتریک سیستم له مخې یې پېژندلي چې امنیتي کسان دي، خو وروسته د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو برمته شوي کسان ملکیان وبلل او هغه ادعا یې رد کړه چې طالبان بایومتریک سیستم ته لاسرسی لري. په تیرو څو باندې لس ورځو کې د برمته نیولو پیښې یو ځل بیا په کندوز او دغه راز غزنی کې تکرار شوې. د قطع ملاتړ د ماموریت ویان وایي دوی د برمته نیولو د مخنیوي په هدف افغان حکومت ته یو شمېر سپارښتنې کړي، خو د محرمیت له مخې رسنیو سره نسی شریکولی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د برمته نیولو لامل دا دی چې طالبان په جګړو کې خوړلې ماته جبران کړي.
یو مسله چې په دې وروستیو کې زیاته شوې هغه برمته نیونه ده. موږ لازم تدابیر نیولې او امنیتي ځواکونو ته ځانګړې لارښوونې شوې چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. دا د هغو کسانو ذلت ښیي چې غواړي په دې ډول کارونو سره په جګړه کې ورکړل شوې ماته جبران کړي.
له دې وړاندې د ملي امنیت شورا وویل پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې له مخې پر لویو لارو د مسافرو ژوند خوندي شي.
پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان له رادیدو سره نورې قانوني لارې شته چې حکومت باید په اړه اقدام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د دې بنسټ له رئیس جانداد سپینغر سره مرکه کړې. ښاغلی جانداد، د مرکې په سر کې د انتخاباتي اصلاحاتو د برخلیک په اړه وایي
دا اصلاحات و برخلیک اوس دې پورې اړه لري چې څومره رئیس جمهور او رئیس اجرایه واقعا ژمن دي او صادقانه دغه اصلاحات و شاته ولاړ دي، که دوی واقعا ملاتړ او حمایت وکړي. بل نورې حقوقي لارې شته دی، د بېلګې په توګه دوی کولای شي چې د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون د سار کمیسیون نه د یو سلو نهمې مادې د اساسي قانون تفسیر وغواړي او په دې اساس باندې که هغوی دا تفسیر ورکړي چې پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی انتخاباتي قوانین په شمول د صلاحیتونو او دندو قانون په اجنډا کې ونیسي، دا خپل لار پرانیزي او دا مشکل حل کیږي.
نو تر کله ښاغلی سپینغر، نو تر کله تاسو پوهیږئ چې ډیر کم وخت د انتخاباتو نیټې ته پاتې دی چې کومه د میزان په څلېرویشتمه باید دغه انتخابات ترسره شي، آیا امکان لري چې په دومره لنډه موده کې دغه هر څه وشي، بیا اصلاحات هم رامنځته شي، بیا انتخابات هم ترسره شي؟
دا خو بیا بله مسله ده. د انتخاباتو تدویر طبیعي ده چې په هغه شکل چې هم پکې اصلاحات پلي شي، هم په منظمه توګه تیاریانې ونیول شي، هم امنیتي وضعیت کنټرول شي، دا به ډېره ګرانه وي دغه څلرویشتم د میزان نه پورې. او که چېرې موږ داسې یو سمبولیک انتخابات بې د اصلاحاتو نه په موجوده خراب وضعیت کې کوونو بیا ممکنه ده چې هغه به ډیر سمبولیک وي، خو که سم انتخابات کوو زه فکر کوم هغه وخت ضرورت لري او په دې وخت کې ضرور دي چې اصلاحات وشي.
نو اوس ستاسو په نظر باندې قانوني لاره لنډه لاره اوس کومه ده؟
قانونی لاره دا ده چې جمهور رئیس د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون باندې د سار کمیسیون نه د یو سل او نهمه ماده د اساسي قانون چې د تفسیر غواړي چې آیا ولسی جرګه یا پارلمان په وروستي کال کې خپل کولای شي چې د انتخاباتو قوانین د هغې جملې نه د دندو صلاحیتونو قانون په اجنډا کې ونیسي که نه، او که چیرې تفسیر دا ورکول شي چې دوی دا صلاحیت نه لري په وروستي کال کې، په هغه صورت کې د پارلمان دا کوم اجراات کړي دي د رد په رابطه دام به اعتباره دي او بیرته اصلاحات خپل عادي حقوقي روان پیل کولی شي.
پر انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان د رد په اړه خبرې کولې. د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلالزی او د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په امریکا کې د فلوریدا ایالت کې د اورلاندو په ښار کې پر خلکو وروستۍ حمله وغندله. عبدالله عبدالله وویل چې افغانانو د تروریزم له امله زیاته قرباني ورکړې ده او دا درد ښه احساسولی سي. د امریکا د په امریکا کې د فدرالي پولیسو ادارې نن وویل چې هغه سړی چې په اورلاندو کې حمله کړې ده د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره خپل ارتباط منلی و. دوی ویلي دي چې دغه سړی چې عمر متین نومیږي تر حملې مخکې د امریکا په امریکا کې د بیړنیو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او هغوی ته یې دا خبر ورکړی و. په اورلاندو کې په حمله کې تر 50 زیات کسان ووژل شو. نن به په اروپا کې د فوټبال د مسابقو په دوام د چک جمهوریت او هسپانیې د سویډن او ایرلند او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال ټیمونه سره مخامخ کیږي. د مسابقې په افغانستان په وخت د مازدیګر له 15:30 بجو پیل شي. رپورټونه وایي چې د مسابقو په شاوخوا سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس د لبنان په پلازمینه بیروت کې نن د دغه ښار په مرکزي برخه کې د یو بانک په دفتر ته نږدې په بمی چاودنه کې ځینې ودانۍ تخریب شوې دي. د لبنان کې د سره سري بدارې ویلي چې په دې پیښه کې دوه کسان زخمیان هم دي، خو د بلوم بانک په نوم له دغه بانک ته نږدې سیمه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د مالی وزارت په روان کال کې د نړیوالو مرستو د تمدید او راجلبولو په خاطر هدف ټاکلی سو د هیواد پرختی بودیجه 80% مصرف کړي. دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزیر اقلیل حکیمی له ټولو والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي چې څنګه کولای شي پرختی بودیجه 80% مصرف کړي. د ښاغلي رحیم زی په خبره نن هم د مالی وزیر د کاپیسا پروان میدان وردګ او کابل د والیانو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې اترې وکړي. له والیانو سره د همغږۍ دغه پروسه د روانې اونۍ له شنبې څخه پیل شوې او د جوزا تر دیرشمې پورې دوام کوي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې پرون د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې د زعفرانو د کرنې ملي ستراتیژي منظور شوه. شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل اوس وخت په 21 ولایتونو کې د زعفرانو کرکیلې ته زمینه برابره شوې او په 50 کلونو کې تولید له 50 ټنو څخه 14 ټنو ته ډیریږي او ورسره به عاید په کال کې له 50 میلیونو ډالرو څخه 200 میلیونو ډالرو ته پورته شي.
کوم دی چې په حدود کې د دغه زیات کم دومره عواید لري، اما دغه عواید کېدای شي چې د ارزښت زیات شي. مونږ فرض وکړو چې تقریبا موږ کولای شو چې تر 200 میلیونو ډالرو پورې دغه عواید موږ وکړای شو.
د صنعتکارانو د ټولنې د مشر په خبره د اقتصادي حل شورا په غونډه کې افغان ولسمشر ویلي باید داسې یو کمیټه جوړه شي چې د افغانستان د زعفرانو د تولید پروسس ترویج او بازار موندنې په هکله په هر اړخیزه توګه کار وکړي. اوس وخت چې یوازې په هرات او فراه کې زعفران کرل کیږي، محصولات عربي هیوادونو او چین ته صادرېږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو پر راپورونو کې واوریدل، د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستانی پوځي ځواکونو ترمنز د تورخم په سیمه کې تیر شپه درنه نښته وشوله. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دی چې افغان چارواکي اوس مهال هڅه کوي چې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره لازم قانوني اسناد برابر کړي. افغان چارواکو ویلي دي چې البته په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل له تورخم نه د ټلیفون پر لیکه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نښته تیر شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی ځواکونو د افغان حکومت سره له تفاهم پرته غوښتل د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د ازادۍ رادیو پر روانو خبرونو کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کیږي، خو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین شک لري چې پر نفیسې څه خبره سوي ده، خو لدنې پټوي. راځي په دې برخه کې واورو چې خدیجه ولی بیا پر جاناغه او شیما په غوسه ده.
شیما خورکی، نن مکتب ته نه ځای؟ حالا ازت لارور دیم ویش کچه ناوخته شو، حتی به جی دی.
لالا جانا، نن جمعه ده، رخصتیو.
وای فکر مې په ځای نه دی، رښتیا نن خو جمعه ده، زه تاسو د مکتب په فکر کې یم.
جانا خالالا، زه خو ډېره وږی یم، روزان ده تنداره به مې څه راکړي؟
درکوي یې خورکۍ، ولې به یې نه درکوي؟ که هغې روژه نیولې ده، تاسو ته به چای او ډوډۍ په وخت درکوي. نو
عزت الله ورور مې مږی و، بېرته ویده شو.
خیر دی چې بېرته ویده شو، تاسو ته چې چای راوړ بیا به یې له خوبه ویښ کړو.
جان آقا وروره، تنداره بینه تا پا غصه و، این با منگ تا چه تایر کی؟
ولی، بیا چه خبره و، ولی پا غصه و؟
نه پایگم، اخو هر وقت پا غصه ای، زدم، پخته نکام چی چه تایر ده کنه؟
وارزا، که دیره پا غصه و مورت دینگه گا، بیرت زرتی راشه.
خیر ده که پا قاره ما، خوچی منگ تا چه را کی، چیزه دیره و گشه بی ما. تنداره چیته؟
ولی چه خبره ده؟ دلته دالان که یمه چه وای؟
تنداره زده رو گشوه ما
پیش نمیم چی گشوه بی؟ دیره روڑه دمو خوڑه اوز بیا وای چی و گشوه ما؟ ما خود رو سا چاین ده خیزه
اوز بیا و گشوه ما زوز چا دام کم؟
نه جوشو با پتاناره کی دی؟ اوز با پتاناره کی ولی که غمبه دزما پساری
نزو چی شای اخرم؟ ازت الله رومی مگل دای اوخ بیش نمیتم نو یکسی وای
که یو راست شی اون خوری نمره
چه چه نیستا لگه دوده دا وخلم
آقا لات رو رو تا دوه چه لرشی کارو کی آت هسته دوده پیدا کی
او که نیستا تن داره چی شی او کی
دیره مغا گیگا پا دی روژه که دون ارسلان لرم چستا خبریم وارم لرشدم خیمه
شایما چشمی خوره رازانو
در اخلم لالا او داره چه لگه دوده دا وخلم
Thank you.
څه ډول ښځه ده، خپل سي دومره نه وایي چې دا خاون مې ناروغه دی، روژه هم ده، کوزه ورته ډکه کیږدم چې او ته سوکي.
څه شی دی پکار دی پلاره؟ زه به یې درته درکړم.
او د لازویا ته خو سم ګرځېدی هم نه شي، او تس مې کوو، کوزه کې اوبه نشته.
دومره کار خو کولای شم، دا دی اوس به زه له ځانه درته ډکه کړم.
السلام علیکم. دی عبدالله پلاره، ولې ویلی ته راوتلی؟
د مکتب کارو ته چې ځي بیا دې هر کار هیر شي. دومره خو له ځانه سره وایه چې خاون مې ناروغه دی، ودرېږه چې د اوداسه اوبه ورته کیږدم.
خیر دی دی عبدالله پلاره، نن مې هیر شول، خو زه تاسو ته یو زیری لرم.
د څه شي زیری؟
فکر دې چېرته دی عبدالله؟ کوزه سمه ډکه که.
ښه پلاره. مورې، د مکتب کارونه دې خلاص شول؟ معلومه شوې له خیره؟
هو، ټول کارونه مې خلاص شول. سر له سبا نه له خیره درس ته ځم. د عبدالله پلاره، او داسې وکړه، بیا کوټې ته راشه چې هوا ډېره ګرمه ده.
خوشو، مبارک دې شه. خوشو چې ارمان دې پوره شو، کارونه دې ټول خلاص شول.
هو شکر، ټول خلاص شول.
مورې، ماشته چې واخېسته، ما ته خو د مکتب یو بکس اخلي، بکس مې ډېر زوړ شوی.
اخلي درته، هر شی به درته واخلي. د مور ارمانونه خو دې اوس پوره شو عبدالله زویه، اوس به ستا ارمانونه ټول پوره کړي په خیر سره.
هو دی عبدالله پلاره، خدای مهربانه دی.
مورې، د محب الله بکس هم زوړ شوی. د بکس هغه ځای دی چې ورته ګنډلی و، بیا څیرې شوی.
چې ماش واخلم، دواړه ته به هر څه واخلم.
زه ښه شو نفیسی چې ټول کارونه دې په خیر سره خلاص شول.
ته م خیر یوسې دی عبدالله پلاره، چې اجازه دې راکړه چې کار وکړم. اوس راته دعا وکړه چې ښه معلمه شم او خلکو ته ښه خدمت وکړم.
بی بی ترورې، هغه درې نور مرتبانونه هم را دی خواږه، چېرته لمر دی؟ دلته به یې د توت ونې لاندې ډکم.
ښه، دا دې درکوم مې. نن دې ډېره مربا او ترشي نه ده جوړه کړې؟
روژه ده بی بی ترورې، خلک ډېره اخلي. هغه ورځ ملنګ هم ویل چې په روژې کې ترشي او مربا ډېره خرڅېږي.
رښتیا وایي نازي لورې، دا دې د مرتبانونه در واخله لورې.
راکه بی بی ترورې،
یو دوه مرتبانه مربا خو د پشلمي لپاره هم وساتې لورې.
مربا او ترشي مې دواړه د کور لپاره بیله کړه.
خیر یوسې لورې، ته خو پوهېږې لورې چې زه خو پشلمي کې بغیر له مربا نه بل شی نشم خوړی. وی وی، دا به څوک وي؟ څوک یې؟ دا راغلم.
زه یم بی بی ترورې، نفیسه یم.
هو لورې، راځه دروازه خلاصه ده، راځه. او په خیر راغلې لورې، راځه راځه دننه، چوا ګرمه ده، راشه.
ژوندی اوسې بی بی ترورې، تاسو له کاره پاتې نه شئ.
راځه راځه نفیسې، ول فله کاره پاتې کیږو، هم کار کوو هم خبرې.
سلام علیکم نازیه، څنګه یې؟
شکر دی ښه یو، ته څنګه یې نفیسې؟ راځه چې کوټې ته ځو.
خیر مانو، کوټې ته نه ځم، د دې ونې سوري کې به یو څو دقیقې نو خبرې به وکړو.
روژې سره مو څه حال دی لورې؟
ښه یو، نو پروژه خو دومره نه پوهېږم، خو د خلکو له لاسه نه یمه په کراره.
ولې خلک له تا سره څه کار لري؟
زه وایم نازیه خورې، دا خبره مې تر اوسه خپل خاوند ته هم نه ده کړې.
څه خبره ده او ښځې؟ زه دې بیخي په اندېښنه کړم. ولې؟
له هماغه ورځ نه چې د مکتب کارونو لپاره مې وتی یمه، د خلکو خبرې اورم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ولې څوک خبرې کوي او څه وایي؟
یو څوک کسه دي چې هره ورځ مکتب ته ځمه، ما ځوروي، له ځان سره لګیا یي چې دې ښځې ته ګوره چې کار پسې ګرځي. وایي زموږ کلي کې خو تر اوسه داسې ښځه نه وه چې معلمه شي، داسې خبرې کوي، څنګه وکړم؟
نفیسې، ته خو نام خدا هوښیار او باسواده ښځه یې، د خلکو خبرې پسې مه ګرځه.
وی وی نازل لور مې کمې خبرې واورېدې؟ که د خلکو خبرې پسې ګرځېدلی وای اوس به هیڅ کار هم نشو کولی. خبره مو سوال ته رسېده.
څه ووایم؟ زه خو ډېره ډارېږم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ته یو باهمته ښځه یې، د خلکو خبرې پسې مه ګرځه.
خیر یوسې نازیې، خوشو چې دلته راغلم، زړه مې لږ په قرار شو.
هو لورې، د کلي خلک خو د وا مرغیو پسې هم خبرې کوي. ته دې کار کوه، خلک پرېږده چې هر څه وایي وایي دې.
خیر یوسې بیبي ترورې، نازې خورې؟ د ویلې ګندنه مو څنګه ښه رسېدلې ده؟
هو نفیسې، زر زر اوبه ورکوم. هو درې چې لږه ګندنه درته ورېبم. روژه ماتي ته پیراکي پاخه که
ژوندی اوسې نازې.
نفیسې لورې، دا یو بوتل اچار هم در واخله، چې پیراکي بې له اچارو مستو خوند نه کوي.
خدیجه، روژه خو می په جمعات کې په یوه خورما ماته کړه، ته راوړه پیراکي چې شی لرې که نه؟
هو تیار مې راوړي دي، دا دی واخله، پیراکي وشړمبې دي.
راکه خیر یوسې. بسم الله. چیرته دي ماشومان؟
هغو ته مې وخته ډوډۍ ورکړه، ډوډۍ چې وخوري بیا یو طرف بل طرف ته لاړ شي، ټول کارونه ماته پرېږدي.
جان آغا ولې ډوډۍ ته رانغی؟ چیرته تللی دی؟
نه پوهېږم، ویل چې چیرته کار لرم، ډوډۍ ته هم نه راځم.
ته ونیسه یوه پیاله بله شړومبې هم واچوه.
اندل اچوم ای، نن دې څه خپه غوندې ښکاري دي، خیرت خو به و؟
د کلي خلک مې هېڅ په کرار نه پرېږدي.
ولې بیا څه شوي؟
هرې خوا ته چې ځم یا د قانون یوه ماده راته وایي، او یا قربان شم یو آیت او حدیث راته وایي. بیخي په دوو لارو کې پاتې یم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ولې د قانون او قرآن یادوي؟
د وریرونو د حق په خاطر.
ورته به دې ویلی و چې هغه هلک څومره دی چې زه ورته حق ورکړم؟
خدیجې، راته یې ثابته کړه چې کله یو یتیم هلک یا نجلۍ اتلس کلنۍ سن ته رسیږي باید حق یې ورکړل شي. مولوي صاحب هم ډېر آیتونه راته وویل.
دا خبره نو په قانون کې مشته؟
هو، ما ته یې وویل چې د مدني قانون په نه دیرشمه ماده کې راغلي چې کله هلک یا نجلۍ اتلس کلنۍ سن ته ورسیږي او بالغ او هوښیار وي، د مال د اخیستلو حق لري.
اوس نه څنګه وکړو؟ جان آغا خو غټ هلک دی، بله ورځ شل کلن کیږي.
دا یې هم راته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون په درې پنځوستمه ماده کې راغلي چې دولت د یتیمانو او بې سرپرستو ښځو ملاتړ کوي او له هغوی سره مرسته کوي.
وای خدای دې خیر پېښ کړي، یو کارت مو خبره محکمې ته ونه رسیږي. او سړی
که رښتیا ووایو، له یوې خوا یې حق کیږي او له بلې خوا زموږ کلي کې داسې کسان شته چې جان آغا ته لارې ورښیي.
خی وسړیا، یوه لاره ورته پیدا که.
څه وکړو، حق یې دی، هېڅ هم نشو کولی.
عزتمنو اورېدونکو، په ډرامه کې نفیسه کار ته د تلو پر مهال د څو تنو لخوا ځورول کېږي. ستاسو په نظر د دې ډول مزاحمتونو مخه څنګه نیولی سو؟
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. را روانه خبرونه کې له هغې قابلې سره غږېدلیم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده. مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي، او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د دروغ ویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح ویلي، ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې لغره نه یې چونه راوړله وژلي دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندۍ سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په همدې رشته کې د لسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړې له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی، او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړې په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلې روزي. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلاً د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګۍ او نرسنګ پروګرامونه لرو. د قابلګۍ او نرسنګ پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتمې وزارت دا کوشش کوي چې باید ولایتو کې د قابلګۍ او نرسنګ پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو کې پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم د آموزش او د صحت پکلم ډېر فعالیتونه مې کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایي د ډېر کلونه په کلی کې ژوند کړی او د خسر کورنۍ هیڅ اجازه نه ورکوله. ورته ویل به چې موږ ته شرم دی چې ته له کوره بهر کار وکړې، خو دا چې دی د خلکو زړونه لاسته راوړل او د خلکو په همکارۍ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړ، اوس یې کورنۍ هم پرې افتخار کوي.
کله چې ما خپل تحصیلات ختم کړل او زه واده شوم، تقریبا 3 کاله زیات زه په کور کې وم. هغوی اصلا اجازه نه ورکول، او په دې وخت کې د کلیو د بانډو خلک پوهېده چې ما دغه مسلک ویلی دی، او کله چې هغوی ته یو مشکل را پېښېده زموږ کور ته به راتله. زما خسر ته ولېږون ته به ویل چې کېدی شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي، او کله وخت زه به تلم او د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه د سپینګري او هغه اشخاص چې په کلي کې با نفوذ و هغوی ته ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ مه تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دوره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولې دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو، هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کړم چې څنګه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی ته وای چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوي موږ هیڅ ستونزې نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړی وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه هیڅوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شاملې کړي. دا به کور په کور ګرځېدله او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
تاسو چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت و چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بیرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چالدي په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضې خلک یا زیاتر ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی، په دې به موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطه کوي چې دغه کس دونه مکتب ولید او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټه او جالبه خاطره و چې هغه وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو، بیرته جامه چین شو، خلک موږ ته راتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتنه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. څنګه کولای شو د هغه میندو چې حق او حقوق یې صحه ده څنګه ساتلاسه کې، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش کې. او موږ دا کوشش کوو چې دا غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وای ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه. خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټول ستونزې په ځان تیرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممانعتونه وو. دا هم ما واورېده چې بعضې خط ماته وایي چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کېدی شي موږ هغه د منځه ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ زه کابل ته روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمي شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزنی ولایت پورې ورسولو. چې پکتیکا ته لاړم او ما وکولای شو چې هغه سپینګیرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغوی سره مې برگزار کړ او هغوی ته ما خپل نیت او خپل هدف مو وویل. خو بیا هم په ډېره مشکل باندې موږ کولای شو چې 30 کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره یا خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی راز شي او دغه پروګرام مخکې یوسي. کله چې هغوی راغی په اول قدم کې موږ د هغوی کلچر او عنعنات موږ مراعات کړو، موږ خپل ځان د هغوی کلچر ته برابر کړ. کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاشت تیر شو، موږ د شاګردان د کورنۍ د خوانه مونږه توفی او جایزه ترلاسه کول چې اصلا مونږ بل فکر کړو او تاسو ساده بل شي ده. کله چې مونږ د پروګرام یو کال تیر شو، تقریبا اضافه تر سلويخ تر خواسونه مونږ د کیلو د باندو نه مونږ ترلاسه کړ. هغه پروګرام چې مونږ پکتیکا کې تطبیق کړ، اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام هم شروع شوې ده. هغه شاګردان چې زوږ فارغ شوه اوس مونږ شاګردان هلته استادان دي.
اغلی شکیلا د قابلو د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي، په تیرو څو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه، خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده.
که موږ اوس په مقایسه کړو 2002 کال کې چې هغه وخت سر شوی وو، لیدل شوی وو چې تقریبا په 3000 کې 1400 د میندو د مړینې کچه وو. خوشبختانه کله چې په 2010 کې دا سینه بیا شو، ولیدل شو چې همدغه پروګرامونه څونه مصر تمام شو چې دغه کچه د 1400 نه تر 320 راټیټه شوی وو.
میرمن شکیلا زیاتوی زما یوازنی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم، د زده کړو او ښه ژوند زمینه ورته برابره کړم. کله چې میرمن شکیلا په کلي کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو بیا یې هم له میرمنو خپلې مرستې نه سپمولې او تل د هغوی په خدمت کې وه. د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي.
تقریبا څلور کاله مخکې هغه وخت و چې خپل مې استقم درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکېده. کله چې ولاړم املته چې دوه جینکان ولاړ دي او ما ته عذر کوي چې خاله جان راشه، زما مور دغسې نیمه لار کې مور مې ولادت کړی ده. خو هغه وخت چې ما ځان ته ولید چې خپل ځنا جوړه ومه مغم د هغه جینکان چې ما حالت ولیدل اصلا ما ځان ته فکر نه کړ چې زه په کوم حالت کې یم. لاړم املته چې واقعا مور ډېره خوځیته خونځي درلوده او امکان شته هغه مور ته مرسته وکړم. هغه پلاسنتا مې ورته اوټ کړ، سرمو ته چلان کړ، د مور وضعیت نارمل شو. نو قبلدن هر چې ته چې خپل حالت خپل وضعیت ته خپل کورنۍ او ماشوم ته نه ګوري.
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطح د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه.
د وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینالمللي انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو. چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن دغه ټول زمونږ سره راوړنه هغه سره شریک کړ او هغه په سویډن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول مملک همدغه لاسرارو نو ډاکومنټ هغه ته رسیده او هغه کله چې ارزیابي وکړ خوشبختانه مو کولای شو دا جایزه ترلاسه کړو.
درنو اوریدونکو، هغه نجونې یو میرمنې چې د قابلګۍ یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي باید هغو کلیو او بانډو ته چې میرمنې پکې صحي خدماتو ته ضرورت لري لاړې شي او هلته میندو ته با کیفیته صحي خدمات وړاندې کړي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.